کیدو کې خندو ځنډ د بین الافغاني خبرو پایل هم ځنډنې کړې ده.
ازادي رادیو اوري ورسته به دي ازادي رادیوي مجله خبرېدو ته چمتو وي، خو یو څه لند وخت لرو. غزنی ته زو له غزنی دی ازادي رادیو خبريال حبيب الرحمن تاثیر هم د شبر سره وصل دی. تاثیر صاحب خبرونه ته خره غلاست. افغانستان د خپلواکۍ دی او سلو یوم کلیزي د منځل په باب مول کابل او د غراز لنګرهار واورې د چالت تدابیر نیول شوی او جشن هم پیل شوی په غزنی کې وضعیت سره ول دی.
ډیره مننه. تیر شپه د غزنی ولایت په مقام کې هم د ازادي د یو سل یو مکلیزي غونډول منځل سو، په دې کې په سلګونو کسانو برخه اخیستې و. په دغه غونډه کې هم ولسی مشاعره و، ډیری شاعرانو د غمنوالو ګډون پکې کړی و، ترڅنګ د موسیقي بندر و چې د غزنی محلي سندرغاړو په غو کې د ازادي د وطن ملي سندري او ترڅنګ نورې د سولې په اړه سندري وویل. له هغه وروسته د غزنی یو دودیزه ډول و اتړنه و، د غټول شان اوس خلک ډیر خوشاله و او ډیر په زیات شمیر سره تقریبا کې ګډون کړي و.
بلې، پر غونډه سربیره لاندې راته وایي چې نن هم آیا د ښار بڼه داسې ښیي چې څه مراسم په پام کې نیول شوي د خلکو لخوا، د مدني ټولنې لخوا؟
نه، غزنی هغه ډول نه ده چې دولسونو یا د مدني ټولنې لخوا د تیرو کلونو په رنګوي، خو بیا هم خال بیرغنه مېرغنه لګېدلې دي. او کله چې ما د غزنی د ولسوالانو سره خبرې وکړې، هغه ویل چې په ښار کې موټریس کاروان باسي تر څو خلک په دغه جشن کې ګډون ورسره وکړي.
کور ودان لغزنی دی ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر نور وخت نه لرو، خو د خپلواکۍ د جشن د لمانځلو په باب د ازادي رادیو نن ورځ خبرونه اوري. له وروستي حاله خبرو د ازادي رادیو مجله خبرېدو ته چمتو ده.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. په هنر جاج کې لا استاد اسد الله غزنفر سره د مطالعې په فرهنګ غږیدلیو.
کتاب سره مینه پیدا شي، د کتاب لوستلو عادت پیدا شي، په کار داده چې کورنۍ
په زرپانه کې به لنډه کیسه خورینګ واوري.
د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نوري دي. دوی د ژوند آینده او د خپل برخو په حق له خبرې کولې.
او په ورخمین خیال کې به د ډاکټر همدرد یوسفزي نظم واوري. لاله جان عشق څه د جاني عشق نوم د جنون د عشق د خدای په لور تلل دی، پردي زړونه خپلول دی. لاله جان کابل څه د جاني خار د رنگینیو، دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته. لاله جان بوډا څوک دی جاني چې د ژوند د تی
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگونه د بدلون په حال کې دي، خو هغه ټولنې بختوري وي کوم چې د خپل فرهنگ په اصلاح کې شوري ګامونه اخلي. دریم درجه ټولنې فرهنګي بدلونونه او يرغلونه زر قبلوي، خو کچري له فرهنګ سره شوري او دقیق برخورد وشي نو خای د فرهنګي يرغلونو او د فرهنګ د لمنځتګ مخاوني ولشي. په بل کې روزګان تزو هلته یو شمیر فرهنګي فعالان وایي چې په دغه ولایت کې یو شمیر تاریخي آثار او ابدات د مورچلو په توګه کارول کیږي. د روزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم د تاییدوي او د غیچاري اندیښمن کړي دي. شریف الله شرافت یې پاړه راپور لري.
د روزګان په تاریخي اثارو او لرغونو ځایونو د رواني جګړې اغیزي. د روزګان یو شمیر فرهنګ پالان وایي په دغه ولایت کې د رواني جګړې لامل تاریخي آثار او نور لرغونی ځایونه د ویجاړېدو په حال کې دي. لیکوال او شاعر غلام نبی شجاع ازادي راډیو ته ویل چې د دې د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې د جګړې د شکیل اړخونه لوري لرغونی ځایونه د جګړې د مورچلو په توګه استعمالېږي.
د وسنی جګړو له امله هغوی زیات جان موندلی دي، ځکه هلته د دواړو طرفو د خاطر په هغوی کې د جنګ لپاره تدابیر نیول کېږي، خو هغوی باندې ګمان وریز هم دعوت او همدیک څخه او همدارنګه مرمۍ پر استعمالېږي. نو که چېرې دا لړۍ دوام وکړي، ښکاره خبره ده چې د روزګان ولایت هغه اساس چې د پیړیو څخه ورته پاتې وي، هغه به په دغه جنګ کې د لاسه ورکړو.
شجاع د جګړې لشکيل اړخونه غوښتنه کوي چې د تاریخي سیمو ساتنې ته جدي پاملرنه وکړي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسولینو د معلوماتو لمخې په دغه ولایت کې 164 تاریخي آثار او لرغونی ځایونه موجود دي چې مشهور د سلیمان تخ بابا غر، کاپیر کلا او بوزچا ده. د دې ریاست مسولینو هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې تاریخي آثار د ویجاړېدو په حال کې دي او د جګړې دواړې غاړې د مرچلو په توګه کاروي. د اطلاعات او فرهنګ د تاریخي آثارو د ساتنې امیر غلام نبی الفات ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې په څو ځلی له مرکزی ادارې سره خپل اندیشنې شریکې کړې دي.
په ډیرو تاریخي ځایونو کې لکه کاپیر کلا او په داسې نورو ځایونو کې اوس چې هغه یا د دولت مخالفین د هغه څخه د جنګي وسایلو استفاده کوي او یا خپل دولت په هغه ځای کې پوستې اچولي وي. طبعا یا په تاریخي آثارو یا د مکتبونو کې په داسې ځایونو کې پوستې چې هغه څخه بیا استفاده کیږي. بیا رغونې ته زموږ زیات تاریخي آثار چې دي اړتیا لري.
د اورزګان ولایت امنیت کمانډان سمنوال شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د جګړې پر مهال تاریخي آثار او نور څه ته پام کړي او د جګړې اصول یې مراد کړي دي. نوموړي په یو شمېر سیمو کې د تاریخي آثارو د لمنځتلو پړه پر وسلوالو طالبانو راچوي، خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا دغه خبرې ردوي چې ګواکې هغوی د تاریخي آثار د مرچلو په توګه کاروي او پړه یې پر افغان چارواکو راچوي. اورزګان کې دا مهال ډېر هغه تاریخي آثار چې تاریخي مخینه لري د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دي.
لوبی د انساني ژوند همره مخینه لري. د انساني تاریخ په اوږدو کې یو شمېر لوبی رامنځته شوي، ځینې یې پالل شوي او ځینې یې بیرته له منځه تللي دي. دا چې لوبی څه ارزښت لري، راځي وږمې جبر خیل ته وښ شو.
د انسان له پیدایښت سره سم هر انسان د ځان او چاپیریال په اړه فکر کوي. کله یې د ځان مصروف ساتلو لپاره کار کړی، کله یې ولسی کیسې کړي او کله یې هم لوبی کړي دي. د لوب تاریخ په ټوله نړۍ کې د انسان تر پیدایښت پورې اړیکه لري. خدای چې د اصول او قواعدو پر بنسټ لوب رامنځته شوی، لومړنی فکر یې د ماشومانو له لوبو اخیستل شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سر څېړونکی عبدالصابر جنبشوایی چې کته هم ماشومان له پیدایښت سره سم په لوبو بوخت وي، خو دغه لوبې ځانګړي خواص لري. نوموړی د اصولو لرونکو لوبو تاریخ ته په نړۍ کې تمکیږي او وایي
بازی ها د جهان سابقه بسیار طولانی داره.
د لوبو تاریخ په نړۍ کې ډیر اوږد دی، خو که لرغونی یونان ته فکر وکړو، شاوخوا 6000 کاله وړاندې د یونان یو غره ته چې یولمپ نومېده هلته به خلک تلل او لوبې به کولې. ماشومان، غټان او نور به په دغه لوبو کې برخه اخیسته چې وروسته د ځانګړي اصولو تابع شوې او اوس د المپیک د لوبو په نوم یادېږي.
د ده په خبره چې په عموم کې لوبې د ماشومانو فکري زیږنده ده او وروسته غټانو پرې فکر کړی او د یو لړ اصولو او قواعدو تابع کړی دي. د ای په افغانستان کې د تاریخ په اړه وایي
اما د کشور مو عمیق قسمه کې اکثر
زموږ په هیواد کې د اکثر فولکلوریکو توکو تاریخ نه دی معلوم، نو هم دا راز د لوبو تاریخ هم نشو ټاکلی. مګر له سلګونو کلونو را پدی خو عدالته لوبي کیږي. خپل 50 کال وړاندې چې ماشوم هم لوبي کولی، خو د هندوکش په لمنو کې یو شمېر لوبي چې ماشومان به کولی، ځینو ته پراګبازی، گاټی پرګبازی، گاټی، غورسی او د سینور ویل چې د تخنیک د پرمختګ او مصرفیات سره رنگ ته چوي دي. اکثره ماشومان اوس کورسونو ته زی درسونه وای او کورنۍ او زیات مصرف کړي دي چې ځین لوبي نکی
ساز رفتن به دانشگاه ها، دانشکده ها، مکاتب است.
د نوموړي په خبره چې د ماشومان لوبي په لریو پرتو سیمو کې لا هم اهمیت لري او د هر موسم په تغیر سره ځین ځانګړي لوبي کیږي. دی وای چې د ماشومانو په خوانې لوبې تر اوسنۍ ډېری خېدی ځکه چې په خوا به ماشومانو په آزاد فضا کې لوبې کولې او تر ډېره به فزیکی فعالیت پکې کیده. مګر اوس وخت کې ماشومان په کوټو کې کمپیوټري لوبې کوي چې یوازې ذهن یې پکې مصروف وي او هیڅ ډول فزیکی فعالیت نه ترسره کیږي. د علومو اکاډمۍ بلغړی او د ټولن پوهنې د برخې مشر سرتیړونکې مرزا محمد لودین څخه مو پوښتلې چې د فولکلوریکو او ولسی لوبو اغیز په ماشومانو څه دی. هغه وایي
کوچنیا د ټولنیزېدو یا د اجتماعي کېدو په پروسه کې دغه مرحله ډیر یا دغه لوبي ډیر اساسي نقش لري. په رواني لحاظ دوی ټول له نورو انسانانو سره په مزش کې ډیر ښه یو ښه فرصت پیدا کوي چې دی ډیر ښه راحت په فکری لحاظ آرام واوسي، له فکري تکلیفونو نه خلاص شي او کوم رواني پرابلمونه دی ذهن کې ونه ساتي، بلکې یو خلاص ذهن او په ډیر ښه مینه سره په دغه ډول لوبو کې دی ګډون کوي. په اجتماعي لحاظ انسان دغه د ټولنیزېدو دوهم مرحله ده چې دی په اجتماعي ماحول کې یا په ټولنیز ماحول کې دی دغه ټولنیزېدل دی زده کوي. د لومړي ځل لپاره وخت چې د کورنۍ له ماحوله دی راوځي دی دوهم مرحله دغه مرحله ده چې دی په ټولنه کې داخلیږي او ټولنه دی د دغو لوبو له طریقه مخصوص د نورو انځورو سره په مشارکت کې په دغو لوبو کې ونډه اخلي او دغه ونډه د دوی د دوی لپاره د کوچنیانو لپاره بالکل ضروري او حتمی مرحله ده.
دی وایي چې لوبې ماشومان ټولنیز کوي. دا چې دا ټولنیز کې دا څه ډول پروسه ده؟ حق وایي
په دې ټولنپوهنې له نظره دا مرحله د ټولنیزېدو یا د ټولنیز چاپریال زور مرحله ده چې دغه ماشومان د ټولنیز لحاظ د ټولنیزېدو دوهم مرحله ګویا تیری او دی په دې پروسه کې د ټولنیزېدل معنا دا ده چې دی له نورو همزولو سره له نورو ماشومانو سره چې له نورو مختلفو کورنیو چې راوځي دی اشنا کیږي، د هغوی په خوی بوی باندې اشنا کیږي، د هغوی احساسات درکوي، خپل احساسات له هغو سره شریکوي. دغه د ټولنیزېدو ګویا مفهوم همدغه ده چې دی په ټولنه کې په لوی کچه له محل د کور نه بغیر له لوی کچه له نورو همزولو سره اشنا کیږي، د دې ترمنځ یو ډول ګډه ژبه پیدا کیږي. دی مختلف شکلونه دی ټیپونه دی کرکټرو سره مخامخ کی او یو بل زکی دغه فیصله دی فرهنګ دی زکی یو بل مرحله ده چې په ټولنیز لحاظ ډیره کوزلو پوری او مهمه ده.
ښاغلی لودین زیاتوی چې ارتیا ده هغه لوبي چې زمګ د فولکلور برخه تشکیلوي په ویډیوي یا لیکلي بڼه باندې ثبت شي ترڅو د مارک لګواخه وژغورل شي.
یا په فرانسان کې په مجموع کې کومي په مختلفو ساحو کې مختلف بنندري چې هر ځینې وخت کوم سم د کرکټ په مطلب په ځینو کې فوټبال سي دا والیبال دا لوبي دي چې کښنی اړه د کډم سره کېږي توپ ډنډا د سم مثلا په ډیر ماحولو کې موږ ګورو. بل اخر دی غو لوبو په نتیجه کې ځینې کښنی چې خب وځلېږي او غیر راوځي او کچیر په دغه لوبه باندې په افغانستان کې یو ډیر تحقیق او څېړنه وشي زه فکر کوم چې دا به ډیر په ځای کار وي ځکه چې دغه لوبې اکثرا له منځه ځي یا هیریږي.
د ده په خبره په افغاني ټولنه کې د ماشومانو د ولسی لوبو تاریخ ډیر لرغونی دی او هر سیمه د ځانګړو ولسی لوبو لرونکې ده چې لا هم په کمه پیمانه په لرو سیمو کې موجود دي.
اکثر ځوانان چې کله یې رسمي زده کړې خلاص شي بیا له کتاب سره خوې پامنې کوي، اکثر یې بیا مطالعه نه کوي، یوازې جبري او یا د مجبورۍ په اساس لوست کوي. څنګه کولای شو چې په ځوانانو کې د مطالعې فرهنګ رواج کړو او دا چاره څنګه ترسره کیدی شي؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې د ولسمشر له فرهنګي سلاکار لیکوال او څېړونکي اسد الله غزنفر سره غږیږو.
هنر جاج
استاد یو شمیر ځوانان داسې هم وي چې کله رسمي زده کړې ختمیږي له پوهنتون نه مثال لیسانس، دکتورا یا ماسٹری چې کوي لاغه ورسته مطالعه نه کوي علت تاسو ته بولی
نو دا بډیر علتونه لري خو زما په خیال زموږ په ټولنه کې دوه علتونه څرګند دي زموږ خلک هغوی چې پیسې لري لوکس کور به جوړ کړي لوکس موټر به واخلي او کور به هم ډیر خونی لري ډیر کوټې به لري خو د کتابتون خونه به پکې نه وي دوی به په هر شي پیسې ورکوي تا به داسې شتمن لیدلی چې زامنو ته موټر اخلي خو کتابونه ورته نه اخلي ماشومانو ته نه اخلي د زما په خیال باندې د دې لپاره چې د کتاب سره مینه پیدا شي د کتاب لوستلو عادت پیدا شي په کار دا ده چې کورنۍ خپل اولادونو ته ان په ماشومتوب کې ده او خصوصا په ماشومتوب کې کتابونه واخلي او په دې ډول به کتاب دی کورنۍ ژوند او دی عادي ژوند یو لازمی جز وګرځي بیا دوی ټول عمر دا کتاب نه هیروي خو که دوی په کور کې هیڅ کتاب نه لري او کتاب صرف په مکتب کې نو دوی په لاشعوري ډول داسې تربیه کیږي چې کتاب یو زمینی شی دی ول مکتب سره او د پوهنتون سره تړلی شی دی او چې هغه نه وي نو بیا په عادي ژوند کې خو کتاب تاسې هم ضرورت نه وي یو دا خبره ده بل هیواد صاحب دا خبره هم باید وکړو چې موږ د کار کتابونه لږ لرو کتابونه خو یو څه چاپیږي په دغو کتابونو کې یې لږ په واقعي معنا کتابونه یي نو دا لیکوالو او ژباړونکو ته هم دا خبره ورګرځي که موږ د کار کتابونه ولرو نو هغه خلک چې لږ شوق لري هغوی هم شاید مطالعې ته تشویق سي
د دې لپاره چې دوی وهڅول شي چې بیرته کتاب راواخلي او مطالعه وکړي دوی څه وکړي
هیواد صاحب دغه کسان چې تا پوښتنه وکړه دا تعلیم یافته کسانو تا داسې کسان راوښودل چې فاکولتي ویلي دي چې لیسانسه دي چې ماسټري اخیستې دي نو اول خو دوی باید خپله د علم او د مطالعې په اهمیت باندې پوهوي د بل چا هڅولو ته باید ضرورت احساس نه کړي خو ځینې خبرې شته چې دا خلک ورته پام وکړي هغه دا دی چې اوسنۍ دنیا د سیالۍ دنیا ده د منډې دنیا ده معلومات او علم په ډیری چټکۍ سره نوی کیږي په خوا زمانه نه ده په خوا زمانو کې به یو کتاب چا ولیکو هغه به تدریسي کتاب سو بیا به په پیړیو پیړیو هغه تدریسي کتاب وو هغه به مهم کتاب وو اوس داسې نه دی په هرو څو کلو کې د بشر علم په یو شکل سره تر یوه حده پورې نوی کیږي نو که یو څوک لسانسای ماسټری ولري دکتورا واخلي او په ډیرو شو نمرو فارغ سي بیا هم که دای کتاب ونه لولي او خپل علمي هڅه جاری ونه ساتي نو دای به پډیر لاند وخت کې داسې څه ونه لري چې هغه د استفاده وړي نو دوی ته دا ویل هم پکار دی چې په تعلیمي سند باندې ستاسو چاره نه کیشي یو وخت زموږ په وطنونو کې داسې و چې مکتبونه کم وو فاکولټي کمې وې او یو څوک چې به فارغ سو بیا به دولت معمولا هغه ته په اسانۍ سره کار ورکاوه یا به دته کار پیدا کېدو اوس خو هیواد صاحب ته د اوسني کهول یو ځوانې ته په دې حقیقت ډېر ښه پوهېږي چې یوازې په تعلیمي سند کار نه پیدا کېږي دا څوک چې کار پیدا کوي باید یو مهارت هم ولري یعنی منظور مې دا دی چې علاوه له دې چې د یو تعلیمي سند لري د کار د تطبیقولو ځینې صلاحیتونه هم باید ولري اوس په لسګونو کسان فارغېږي یوه نیم ته پکې په اسانه کار پیدا کیږي نو اوس د کار په بازار کې رقابت ډیر شدید دی نو هغه څوک چې مطالعې ته ادامه نه ورکوي هغه څوک چې په اصطلاح ځان اپډیټ نه ساتي هغه ته په اوسنۍ دنیا کې ځان رسول یا ځان کامیابول مشکل دی ګومان کوم ځوانان باید له دې نظر هم د مطالعې اهمیت ته وګوري یوه بله خبره هم ده هغه که ته هر کار کوې په اوله کې بی خوند دی هغو ځوانانو ته چې مطالعه نه کوي غواړم چې زما دا خبره واوري فوټبال ډیر ښه لوبه ده کرکټ ډیر ښه لوبه ده او د خوند لوبه دي خو په اوله ورځ خوند نه کوي په اوله ورځ چې ته وشي ته ورځې نو ته باید ځانو سره بلد کړې ورو ورو ځانو سره عادت کړې بیا به خوند درکوي دا خوند اخیستل داسې مفت هم لاسته نه راځي مطالعه هم همدا خاصیت لري هغوی چې مطالعه نه کوي نو چې مطالعه کله نه ده کړې په عادت څه ویني دي نو وایي موږ ته خوند نه راکوي حال دا چې دوی که یو څو کتابونه ولولي خصوصا که په اوله کې څوک مرسته ورسره وکړي او په شو کتابونو پیش سي په واقعي کتابونو پیش سي بیا به په اوله کې ورسره چندان عادت نه وي لږ څه به فشار وایي خو بیا به داسې مرحله راورسیږي چې به کتاب به یې گزاره نه کیږي
کله چې یو څوک خپل رسمي زده کړې پای ته رسوي او غواړي مطالعه وکړي، په دې کې خلک چې سړی په هغه مسله کې مطالعه وکړي چې د پوهنتون په کې لوستی، که نه خورا ورا مطالعه وکړي، هر څه چې مخ ته راځي یا څه چې زړه غواړي هغه ولولي.
هیواد صاحب، یو کاري ژوند دی او یو شخصي ژوند دی. انسان طبعا ماشین نه دی، انسان مختلف ذوقونه لري، مختلف تمایلات لري، او لکه څنګه چې بنی آدم باید د کار کلچر ولري، د تفریح کلچر هم باید ولري. دې خبرو ته په پام سره وسپایم، که څوک په هغه رشته کې مطالعه کوي چې د ده له تخصص سره رابطه لري، د ده له کاري ژوند سره رابطه لري، دا ډیره عالي خبره ده، دا ډیره ښه خبره ده. خو معمولا انسان یو عادت لري چې یو کار ته تر ډیره پورې دامه نسي ورکولی. منظور مې دا ده چې کده یې له سهاره تر ماښامه پورې په یوه ساحه کې کار کوي، بیا که ماخوستن راسي او بیا هم د هغې ساحې کار شروع کړي، ممکن ستومانه سي. د تفریح یوه طریقه هم دا ده چې سړی هغه کار لږ بدل کړي، بیا په یو بل شي بوخت سي. هغه خلک چې فرضاً فکري کارونه کوي، که هغوی په هفته کې یوه ورځ کلي ته لاړ سي او باغداري وکړي یا دیقاني وکړي، هغه دیقاني او باغداري دوی ته تفریح حسابېږي. لیکن هغه دیقان چې ټوله هفته په دیقاني بوخت دي او بیا د جمعې په ورځ هم دیقاني وکړي، هغه ته بیا تفریح نه ده دیقاني، هغه ته بیا ممکن یو مطالعه تفریح، یعنی د کار بدلول خپله تفریح. نو د خپل کار په ساحه کې مطالعه خو لازمه ده، ځکه چې سړی باید ځان تازه وساتي د مطالعاتو په لحاظ او د مهارتونو په لحاظ. په اوسنۍ زمانه کې کامیابي مشکله ده. غیر له دې، په غیر کاري ژوند کې د تفریح لپاره، د ذوق په خاطر، د روحیې لپاره، د دې لپاره چې ژوند دي نور هم خوش او رنگین سي، نو بیا دې هر هغه څه لولي چې د دوه سره شوق.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د خیبر پښتونخوا له 400 سره تعلق لري، په انجینرۍ کې ماسټری کړي او اوس د پی ایچ ډی ډیګري په مطالعاتو بوخت دی. نوموړی په دې وروستیو کې په ځانګړو طرزونو او په غږیز او انځوریز بڼه په سندرو ویلو مشهور شوی او د پښتو موسیقي بازوق مینوالو دغه سندرې خوښي کړې دي. په نننی فنکار برخه کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد له علي بابا خان سره د هغه په هنري هلو ځلو مرکه کړي. په ګډه اورو
فنکار.
مسلمان ما منن کے دا قران ما دلوی اللہ بندے ما منن کے دا ہغے ما دا پورے نہ پیدا اے ما بچے زدا ہوائے ما
ز سمر قیمتی ما
او پیاوں تو زخی ما پیاوں تو زخی.
علی بابا خان تاسی دیو زوان هنرمن په توګه میدان ته راووتئ او په لږ وخت کې مو په بازوکو او اوریدونکو باندې ځان ومنلو، د دراز په څه کې دی؟
کوم یو فن چې کیږي او فن سره فکر یوځای شي، نو هغه فن یو په دوه شي. لکه جدت، هر یو فن کې چې جدت راشي نو هغه ډېر خلق خوښي او زړونه ګټي. یو کار خدا دی چې ما په موسیقۍ کې جدت را پیدا کړی. دویمه خبره دا چې ما سره یو فکر دی، لکه علی بابا خان سندرغالی سری سری یو لوړ فکر لري. هغه فکر د چا فکر دی؟ د باچا خان فکر دی، د انقلاب فکر دی. نو دغه فکر باندې زه راغلل او ما د هغه خلکو زړونه وګټل چې کوم خلک د پښتو موسیقۍ نه ډډه کړی وه، ځکه چې پښتو موسیقۍ هم یو ردم دی، هم یو ټون یو، او دغه خلکو اورېدلو خلک ته تنګ شي. پښتو موسیقي ډیره پخکته روانه وه، ما داسې انداز را اوچت کړلو چې هغه انداز په لومړي ځل پښتنو اورېدلو.
تاسې د جدت خبره کوئ، واقعیت دا دی چې ستاسې سندرې، ستاسې هنر له جدت او نویوالي نه ډک دی. په لومړي ځل زه دې ته متوجه کېږم، یا بازوق اورېدونکي دې ته متوجه کېږي چې د شرقي او غربي موسیقۍ د ګډ امتزاج سره صوفیانه رنګونه او اندازونه ګډول، دا واقعا جدت دی. دا راته وایي چې دا فکر در سره څنګه پیدا شو؟
چې انسان د انقلاب خبره کوي نو هغه به خامخا داسې څه کوي چې هغه چا نه وي کړی. نو زه هم یو انسان یم، زم سندره اورم، نو همدغه فکر ما وي چې یاره د دې نه زه تنګ شومه، دا خلک به تسومره تنګي. چې زه سو فالو کوم علی عظمت، یو لوی راک آرټسټ. هغه کمال دا کړی دی چې هغه ډیر خولي انداز سره کمالات کړی دی په موسیقۍ کې. بیا زما دا فکر و چې موږ کدا سيو کې چې راک اند رول سره صوفي او زیو دا به څنګه جانر جوړي. لکه د موسیقۍ ډیر زیات شاخونه دي، ډیر لارې دي، لکه صوفي بیل یو لار ده او راک اند رول یو بیل لار ده. نو د دې انټروډکشن په پښتون میوزیک انډستری کې علی بابا خان کې خود او دغه زما هغه لیونتوب دی د موسیقۍ لپاره چې داسې یو جانر یې خوښه کړله چې هغه تر اوسه پورې په پښتون میوزیک انډستری کې چا هم نه و کړی. په 1990s کې دا جانر انټروډوس شوی و، خو په دې کې هند کې ډېر کار شوی او پنجاب کې ډېر کار شوی او پښتنو کې بالکل نه شوی. نو دغه لاره په زور نه جوړیږي، باید کما ته خلک وو چې تا پنجاب کاپی کړی یا تا هند کاپی کړی، او ما څوک کاپی کړی نه دی. دا غلطه زواه ذهن ته پختله باندې نه.
علی بابا خان، ستاسو نما په یو مرکه کې اوریدلی و چې تاسو د لومبه سندره جوړولو لپاره چې په 2014 کې تاسو سندره ویلی و او داغه د سیټ اپ لپاره تاسو سره روپۍ نه وی، پیسې در سره نه وی، او تاسو خپل ټوپک خرڅ کو او سندره مو په جوړ کړه. خو اوس چې زه ګورم د روستوي سو سندري چې تاسو راغلي لکه هوره ده بس هوره ده، تاسو داسې سیټ اپ جوړ کړی دی چې فکر کیږي چې په ده باندې خو لکونو روپۍ خرچ کیږي. د دغه خرچې لپاره تاسو سره څوک مرسته کوي او کنه؟
دا خبره چې کومه تاسو اوریدلې چې علی بابا خان په 2014 کې د پښتو موسیقۍ تر تک ډېر زیات مشکلات لرل او ما سره پیسې نه وي، نو ما ټوپک خرچ کړو. ما دا هم خبره کړې وه چې یو لخت زما لپټاپ وو، بل ته لخت زما د خوښي ټوپک. ما سره بیا مې وی چې فن د ټولو نه لوی شوق دی، نو ما لپټاپ ځکه خرڅ نه کړلو چې زما تعلیم ضروري وو. نو ما چې دا ټوپک به خرڅ کړم په دې به د موسیقي شروع کړم. نو ما ټوپک خرڅ کړو او په هغې ما لومبۍ سندره جوړه کړله، آډیو ویډیو. بیا تاسو دا خبره وکړه چې په خیال کې دی د ښکلې جنت هوره ده او هوره ده او بس لاس ته ژوند او انځه ده توره ده. په دې حقیقت مانو کې لکونه روپۍ مصرب راځي. زه په موسیقۍ کې نه ده چانه مرسته ما کړې ده او نه ته غواړم، ځکه چې زه دا نه وس لرم چې زه پښتو موسیقۍ کې سلک تیر کار وکړم. زما سیټ اپ دې انداز دی چې کم ما سره همکاران دي، زما ملګری دي، موږ یو ټیم ورک کار کوو چې دا غي ټول خرچه زبرداشت کوم. مصرف کیږي، خرچه کیږي، خو بس سلک ډیر وس لرو چې بس وسم ختم شینو. بس ما د پښتو چې کم خدمت ته اخو با کزه ټول عمر کوم نو ختم من شي، خو که څه مجبورای د پیسو د وجه پاتې شي، د پښتو صرف زمانه ده، تر هر افغان بچی ده، تر هر پښتون ده. نو بس به ته پويشا او کارې پويشا.
علي بابا خان، ستاسو احساس د پښتو په وړاندې، د پښتنو په وړاندې ډیر عالی دی او زورته د قدر بسترګ ګورم. کدا راته وای چې تاسو د مسلک له لحاظه یو انجینری ماسترین کړی ده او اوس مو پی ایچ ڈی تا پکی مٹی رن غختی او ورسرا ورسرا دسی تجارت هم کې او موسیقی تا هم تاسی کپی وخ ور کرده دی. دغا دری وارا تقریبا متضاد سنپونه دی، دا دی سنگ پا خپل مزاج کی جوړ را وڑی سرا.
کز سندرغال ایما زیو انسان هم ایما کور لرم یار دوست لرم، نو د دغه سیزنونو د پاره بخامخه تمنده ترړه هم کې، تبا کاروبار هم کې، تجارت هم کې، تبا پیسې پیدا کې. مشکل شي ځکه چې یو طرف ته شوق و یو طرف ته پیسې منډه شي، ډیره ګرانه شي، خو بیا هم مینج کی ځکه چې موسیقي ته هر ټایم انسان موډ کې نیوي. موسیقي یو موډ غواړي، چې کله موډ کې راځم نو بس کار پرې دم راځم، موسیقي کوم. ما په فکر دا ده چې موسیقی هم ډیر زیات ضروری ده، خو زندگی به هم تیرې، نو زندگی چې تیرې نو خامخا منډه تړه به هم کې. نو باید که انسان بیا ډیر هم یو شوق لري، خو هغه به زندگی تیرولو لپاره یا د خپل شوق پوره کولو لپاره دا هغه شوق ضرورتونه را پیدا کړي چې هغه شوق به پوره شي. او سبق ویل چې کوم دی دغه وسره ګران دي، الحمدلله ما داسې برخې پوره کړي دي چې اوس ما ته پکې دانه پرابلم نشته. نو سبق ویلو ما دا خبره کوله چې کومې برخې ضروری وي نو هغه موسیقی سری سری پورا کړی دی، اوس تجارت ته زیات وخور کوم او موسیقی ته زیات وخور کوم. موسیقی خود مود سیز دی چې کله موډ نو کوم.
خان، تاسو د خپل خبرو په پیل کې ویلی چې په درې سلورو نورو سندرو باندې کار کې او کېدې شي چې د راتلونکو سندرو نه یو لږه زمزمه کې.
ادم په کفرستان کې تو بگار استر گی گرزم دا پہر طرف پتا کی سلا چار استر گی گرزم ستا دماغ پا کفرستان کی تو بگار استر گی گرزم
لیکوال او ژورنالیست خان محمد سین یو له غو ریالیست لیکوالو دی چې په ټولنیزو عشقي او حماسي مسایلو یې لنډې کیسې لیکلې دي. هغه ادب د ژوند لپاره کاروي او د کیسو اکثره موضوعات یې ټولنیزې ناخوالې دي. د زرپانی په نننې پانه کې د نوموړي لنډه کیسه خورینګا زموږ همکار وګمه جبارخیل کوي.
ملګری خو ډیر خواږوي په تیر بیا د وړکتوب ملګری زمنګ خويندې مایندې دنجونو او خزو ترمنځ دی ملګرو توپته خورینګي وای مثلا وای پلانې د پلانې خورینګه ده یا دا چې د پلانې او پلانې ترمنځ خورینګي ده غوټي او سپوږمې هم داسې به د کلی په یو کوڅه کې اوسېده د لاوړې وچې یو ځای به ګډیانې لوبولې یو ځای به چندروګانی کولی یو ځای به په ټالونو کې ځنګل یو ځای به ګرځیدلی او یو ځای به د کلی بار سرته حاجیانې بيبي کراتللې او له وی سره به الف بیتی سپارال وستله وخت یې د غټي او سپوږمې دی وی بخچې د ګلانو غندې غوړې دي تنګې پیغلې او د اوبو دراوړل شوې مازیګر بدواړو منګیرا واخیستله او د کلی د نورو پیغلو سره به په دله ګودر تتللې د دوی د خایس هنګامي ټول کلی په سر واخیست د کلی د زلمیانو په خله کې پراته لغټي او سپوږمې بل خبره نه و د کلی هر زلمی به زاند د دې د مینی هر دم شهید غاڼه خو اوس نو دواړه پوره پیغلی شوی وي د وړکتوب خبرې نه کولې د دواړو د مجلسونو د خبرو اترو او رازونی از موضوعګانې نورې دي دوی د ژوند آیندی او د خپل برخو په حق له خبرې کولې د دواړو پلرونو ته د کلی د زلمیانو تاودی تاودی مرکی کینی او پاتېږي او کله چې دواړه سره مخامخ شي یو پر بل مخ کې شي او ورته ووي د ناوی توپ کلی به زدر اغوندم لسره تر پخو بده په خپل غوتو سنگاروم او سری ډولې ته به خپل پورته کوم لورازو نه یو ورځ و چې د غټي د بخت غټه پرانستل شو او د کلی یو زلمی ته ورکړه غټي په کور کې ساتره شو خو سپوږ مې ور سره خپل تاګ را تاګ د پخوا بشد توت ساتم څو میاشتې وروسته یې واده تیار شو لو واده نه یې څو ورځې د مخه سپوږ مې وغوښتل چې خپل خورینګ سره څو وروسته یې شیبي یو ځای تیر کړی هم داسې وشول سپوږمۍ خپلې خورینګې کړه لاړه د خپلې خوږې خورینګې په واده کې ډېرې سندرې وویلې ډېرې ونڅل ډېرې دایرې ووهلې او د پیغلتوب له وعدې سره سم یې د خپلې خورینګې په لاسونو نکریزې پورې کړې په خپلو ګوتو یې په مینه مینه سینګار کړه ویې نازوله په ډولۍ کې کېنوله غټې غټې مچې ترې واخیستې ورپسې یې وژړل او رخصت یې کړه خونن د سپوږمۍ د واده شپه ورسته کورې د خزو او نجونو ډک دی پیغلو ځانونه سینګار کړي رنگارنګ کالي اغوستي او په انګړ کې تودي تودي اوړي راوړي شیبه په شیبه د ډولۍ د پورته کېدو وخت را نږدې کیږي لنا به ډېرې پیغلې راتاو شیبي نوي کالي ور اغوندي څوک یې شونډې سرې کوي څوک یې کمڅېګ منځوي څوک یې پلچو کې بنګړي اچوي څوک یې د پخو پایزیبونه ورتړي څوک پرې اتر شیندي او څوک پرې یو څه او څوک پرې بل څه کوي غوټې د نورو رابل شوو میلمنو خزو په کتار کې ناستو ورو د ناوې د کوټې ورته ور نږدې او لورایا د خپل خورینګې د سنگار پننداره شو په چیرې خندا او ژړا سره ګډه وډه شو او پر لیمو یې اوخو لاري جوړې کړې ناوی سر کته اچولې وو او وګداه شی به ورسته یې چې سر را پورته کړ سترګې په غټې ولګې دي د ناوی په سترګو کې هم اوخ کې ډان شوې په سترګو کې سره ډېرې خبرې وکړې ناوی بیرته سر کته کړ غټې ډوبی ډوبی سلګي ووهلې او هغه څه چې باید دې تر سره کړی وای نورو تر سره کول دیته هیچ چا ونه ویل چرشه خپل همزولې او خوګه خورینګ دی په خپل غتو په مینه مینه سنگار کړم. هو غټي اوس هغه غټي نه و دی دومره اجازه هم نه لرل چی په ناوې دی لاس قدر هم ولګوي دا ځکه چې غټي اوس دی و یتیم ماشوم مور و.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د یو نازک خیاله او هندي سبک شاعر کاظم خان شیداد د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
کاظم خان شیدا. کاظم خان شیدا د افضل خان کشر زوی، د اشرف خان لمسی او د خوشحال خان کړوسی دی. د خپل وخت مروجه علوم ولستل او مطالعه سره ډیره مینه وه. څنګه چې شیدا له یوې علمي او ادبي کورنۍ راوتلی دی، له بلې خوا څخه د ډیره موده په هند کې په جلاوطنۍ سره تیره کړې ده. نو ده د خپل ژوندانه ټول اړخونه د سوزندو اشعارو په قالب کې واچول او د زړه تسلي پرې وکړ. کاظم خان شیدا خپل دیوان د محمدی صاحبزاده په سپارښتنه او د خپل رور محمد عابد خان په غوښتنه په 1101 هجری کې ترتیب او بشپړ کړ. د کاظم خان شیدا په شعر کې د تشبیهاتو او استعارو اباسین غرزنګونه وهي او د نازک خیالي نیلې پکې لکه د سیلې او باد ډیر ګړندۍ روان دی. د شیدا دیوان د عشق، مستۍ، جوش او حرارت سره لمبا او د ساړه او بی سوز ژوندانه لپاره د غضب ګروړه ده. کاظم خان شیدا د حمید بابا د نازک خیالۍ د مکتب غختلی او قوي ملګری دی او د پښتو ژبې یو پیاوړی شاعر ګڼل کیږي. که د شیدا دیوان ولټول شي نو هلته به دا پته ولګیږي چې شاعر یوازې د ګل، بلبل، شمې، پتنګ، خال و خط، عشق او معشوق شاعر نه دی، بلکې د هغه په کلام کې جغرافیوي، اجتماعي، اخلاقي، وطن پرستی، فلسفي او د ژوندانه ډول ډول مضمونونه پراته دي. د شیدا په شاعرۍ کې چې کوم شی ډیر زموږ تر سترګو کیږي، هغه د وطن یاد او د هیواد مینه ده. خو ګورېدونکو، دا هم د کاظم خان شیدا له اشعارو یوه نمونه. ستا مهجور له ډېره درد آه فغان کړ، ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. ستا مهجور لډیر درد آه فغان کړ، کويشتلی توتی چیخ په هندستان کړ. پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، پیراهن را باندې تر لکه حباب شو، خپل سترګو چې په ما باندې باران کړ. د سیلاب په یقین عین ویرانه ده، د سیلاب په یقین عین ویرانه ده، چې گذرې نن زما په خانومان کړ. ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، ورته وګوره سایه د مهتابۍ ده، که یې خط له سپینه مخه نمایان کړ. شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، شیدا درست پلا دوا دردونو ډک دی، ما چې بیرته لکه زخم ستا دیوان کړ. ستا مهجور له ډېره درد آه فغان کړ، کويشتلي توتی چیغ په هندوستان کړ، کويشتلي توتی چیغ په هندوستان کړ.
ډاکټر همدرد یوسفزی د کوزی پښتونخوا هغه ځوان شاعر دی چې د شاعرۍ ځانګړی اسلوب لري. نوموړي د غنی خان د یوه نظم د جوړښت پر بنسټ نظم لیکلی چې د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې به واورو. لالا جانه وطن څه دی، جانی دا د ایمان برخه، لالا جان وطن څه دی جانی دا د ایمان برخه وطن ژوند دی او جانان دی هم پدیم پوخ ایمان دی لالا جان جنت څه دی جانی دا د مینې کور دی د خپلواک اختیار احساس ته ستار مان دی ستا په لاس ته لالا جان سفر څه دی جانی دا بد بلا دا په ژوندونی جهنم دی شپه او ورځ یو شانتی غم دی لالا جان هجر څه دی جانی دا د ژوند شعور دی دا د حسن جوړی دل دی د احساس پور سی زل دی لالا جان پختون څوک دی لالا جان پختون څوک دی جانی څه به درته وایم پختون وږی او نهر دی در په در خاورې په سر دی لالا جان ترهګر څوک دی جانی دا سړی خواره دی د پردي کورونو غله دی دغه تور دی او کسر دی لالا جان امن څه دی جانی دا جنت جنت دی دا خو سیل دی د کاونترو هم د زرکو بېګرو لالا جان وصال څه دی جانی دا د مینې قبر وصال مرگ فنا کی دل دی سا واته دال گوگل دی لالا جان تسنیم څه شو
د خپل قد په سوري کې نمو دم دخبل قد بسوری کی نمو دمشم بتسلیم نشتدوم ایسا نونا بتسلیم نشتدوم
لالا جان تسلیم چشو جانی دومره تری خبریم دارمان پورت دې تللې کړې دلې لړزې دلې لالا جان زوانی چوي جانی دا د ژوند خواګوي د مستۍ په لار تلل وي د ګلونو کر کول وي لالا جان عشق څه دی لالا جان عشق څه دی جانی عشق نوم د جنون دی عشق د خدای په لور تلل دی پردي زړونه خپلول دی لالا جان کابل څه دی جانی خار د رنگینیو دا په دې دنیا جنت ته د افغان د زړه راحت ته لالا جان بوډا څوک دی جانی چې د ژوند د تیخت کاندي بوډا داسې یو سړی وي چې پرتیر د عشق سپرلې وی لالا جان سیاست څه دی جانی دا لو عبادت ته د جمهور ناوې ښکلا دا سیاست فکر رڼا دا لالا جان آهنګ څه دی جانی دا د زړه آواز دی آهنګ درد لر درمان دی د ژوندون د حجرې خان دی لالا جان ټپه څه ده
خال به د یار د وینو کې اکدم چشین کی باغ کی گل گلاب و شرموی
پما بطور لحد گلزار کڑی کدی زما لوی نو وہل خالونا
لالا جانا ٹپت سے د جانی دا زما تاریخ دے دا تاریخ او نفسیات دی د خوگمنو حکایت دے لالا جان جنگ چت سے دے جانی زور بکی دل دی جنگ شکست او بیلات تے یو تکم دے بل تزیات تے لالا جان ژوندون څه دی جانی دا یو معما دا ژوندون نوم د محبت ته چې دا نوینو قیامت ته لالا جان سوات بچوی جانی سوات تاله ترغه دی سوات حسین لر جنت ته او دا تا ته امانت ته لالا جان رقیب څه دی لالا جان رقیب څه دی جانی دا حسن شریک دی رقیب هم د خدای بندوی چې مین ستا په کعبه وی لالا جان اجمل څه شو جانی روح کی می دیره دی خوار پختون ل جنت ګوري کپ کور وی کپ ګور وی لالا جان خال بچوی جانی خال وی نظر ماته ما تو زړونو ل رڼا وی سوی زړونو کی خکولا وی لالا جان وړکه چوی جانی وړکه زړه چاودون وی وړکه نیمه تماشا وی لکه ماته ای نوی لالا جان لور وی څنګه جانی لور د مینې نوم وی لور د حسن فرښت وی د وختونو اندیښنه وی لالا جان شعر چوی جانی زیر د الهام وی جانی زیر د الهام وی شیر وینې د زړګی وی شیر حسن او مستی وی لالا جان قاضی څه شو جانی مرګ سره په جنگ دی قاضی ډیر په ژوندون ګران دی ډیر سختو کې روان دی لالا جان نزار څه شو لالا جان نزار څه شو جانی قام پسی به ورک وی سترګو جنگ کې چرته ګورا نه په پورا نه په سپورا لالا جان بابا کوم دی جانی تتری خبر نه ننګرهار کې مالت ته مرګ ی هم مزاحمت ته لالا جان جنې څه وی جانی ژوند تری بغیر نوی جنی خکل تخلیق کار دے دا ارمان مینی پلار دے لالا جان شانگ لچ دا جانی ٹول غریبی دا دا سرو سپینو توری دل دی دا ظلموس کار کی دل دی لالا جان بے بو چ دا جانی ستا دا ژوند کعبه دا دا خوبون شہزادگی دا دا یادون خاپی ری دا لالا جان غنی چوکو لالا جان غنی څوک او جانی زړونو کې بچا او غنی پلار د فلسفه او د خمار او د پیالې او لالا جان شراب سدی جانی د جنت باغ میوه ده شراب نور ده او سرور ده چې خیام هم پر مخمور ده لالا جان اخبار څه ده جانی وخت خرابول دي لالا جان اخبار څه ده جانی وخت خرابول دي اخبار مرګ او حادثه دي د وختونو جنازي دي لالا جان دوبه څه ده جانی کور د سرمایه ده د سرونو یو غوبل ده د سیمټو جوړ زنګل ده لالا جان بو ست سوی جانی ژوند ګلا کول دي بوسم مینه د خکلا د ادمینو زړونو غلا ده لالا جان نو زت څوک يم لالا جان نو زت څوک يم جانی تروغ لیونه یی ته د خپل ځان په لټون یی د بابا د فکر یون یی لالا جان ته نو څوک یی جانی ستا پختون لالا يم لالا جان ته نو څوک یی جانی ستا پختون لالا يم زم مزدور يم پختون يم د پختو لالا